روغتیا د ژوند شتمنی.
د ازادي رادیو روغتیا ژوند شتمنی پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. ستړي مشه زه صفی الله ستانگزایم دغه پروگرام ته خره غلاست وایم. په دغه پروگرام کې به وړاندې د عمومي طب له متخصص ښاغلي ډاکټر سید محمد اکرم ملکزي سره خبري وکړو. په دغه پروگرام کې په دې موضوع غږیږو چې په اوس وخت کې چې د افغانستان په ګڼو سیمو کې واوري وریږي، سخت بارانونه کیږي، د یخ وهلو یا فراست بایت او همدارنګه دا چې د سړې هوا له امله انسانانو ته کومې کومې ناروغۍ او خاصې پیښې یا روبلتیاوی را مخکې کیږي، په دې اړه باندې به خبرې ولرو. دا چې د افغانستان له ګڼو سیمو راپورونه دي چې د واورو له امله برف کوچونه راغلي دي، خلک اکثر په موټرو کې ایسار پاتې دي یا موټر د واورو لاندې شوي دي، او که څه هم چې دولتي چارواکي هڅه کوي دغو خلکو ته مرستې ورورسوي، خو بیا هم د ځینو مرګ ژوبلو رپورټونه له ټول افغانستان راغلي دي. په دغسې شرایطو کې د دې لپاره چې د لا زیاتې مرګ ژوبلې د لیا زیاتو تلفاتو د زیانونو مخه ونیول شي، طبي سپارښتنې څه دي، په څه شکل باندې له ناروغانو سره له هغو سره چې ژوبل شوي دي مرستې کیدای شي، او د زیاتو نورو کسانو د ژوبلېدو د مخنیوي لپاره څه څه مهم دي، په دې ټولو مواردو باندې به د ښاغلي ډاکټر صاحب ملکزي سره خبرې وکړو. د دوی د کور ودانو چې دغه پروګرام ته راغلي دي له موږ سره خبرې کوي. تاسو اوریدونکو نه امیله کوو چې تر پایه پورې دغه پروګرام واوري او خپل نظریات او خبرې هم راسره شریکې کړي.
روغتیا د ژوند شتمنی.
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده، د شکرې ناروغي چې ده اکثره د
زړه د انسان په وجود کې که په عوامي ژبه خبرو وکړو نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعه الدین احمدزی له فرانسې نه وسلم. په 2013 نه را په دې خوا زه دوا خورم، ماته وایي ټول عمرې خوره، زه نه پوهېږم چې دا ولې.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خپرونه هره یک شنبه د ماښام له اوو تر اتو بجو،
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له دوو تر درو بجو له ازادي راډیو واوري.
ډاکټر صاحب ملکزی ډیره مننه چې پروګرام ته راغلی، سلامت اوسئ. په دې باندې خبر یو چې د افغانستان په ګڼو سیمو کې لږ تر لږه په 15 ولایتونو کې سخت واوري کیږي، شاوخوا 4-5 ورځې په ځینو ځایونو کې اونۍ کیږي چې واوري شوي دي، اکثر لوی لارې بندې دي، سالنګونه بند دي، په دغو لارو کې ځینې خلک ایسار پاتې دي، موټر لاندې شوي دي واورو، او په ویډیوګانو کې ښکاري چې ځینې خلک یخ وهلي دي، په نږدې روغتیایي مرکزو ته وړل شوي، ځینې مړه شوي یا ټپیان دي. اول کې مده پښتنه وکړو چې په دغه سیو حالت کې چې واوري درنې دي، سختي واوري کیږي، د خلکو یا د انسانانو د یخ وهلو یا په انګلیسي کې چغه فراست بایت ورته وایي چې لاسونه شنه اوړي یا لاسو پښې شنه اوړي یا به ډېر زخمي کیږي، دغه امکان څومره دی په دغه سیو حالت کې؟
داسې وایم چې الله دې خو رحم کی هغه چا باندې چې دغسې حالاتو سره مخامخېږي، ځکه تا اسانه موضوع نه ده. داسې باید ووایو چې انسانان ډېر زر کله چې یو چا باندې واوره راغله وخیده له باندې، چې مونږ پښتو کې ورته راشه ورته وایي، ایمال هم ورته وایي، نو په دې اساس باندې دغه واوره چې تا چا باندې د غره نه خوېدلی، نو دغه واوره سړی به فکر ونه کړي چې دا سپک ده، بلکې ډېره ترانه به وي، هغه ډېر زر خپل ژوند له لاسه بایلي. یعنی که چېرته واوره ډېره شوه یو چا باندې په سینه باندې راغله، نو دا معنی لري چې خپله یو متر واوره که چا باندې راشي، دغه واوره دومره وزن لري لکه 500 کیلوګرام غوندې، دومره ډېرې. یعنی دغه انسان په 10 دقیقو کې خپل ژوند د لاسه بالکل ورکوي. نو دا ډېره ستونزمنه موضوع ده یو خپله هغه انسان باندې چې دغه واوره پرې راغله. راغلو دې دپاره نو دا خو حتی د دولتونو کار دی، دلته باید سړی حمله ولري، دلته باید ترانسپورتي ګاډي وسي، دلته باید امبولانسونه وسي، بلدارې چې لارې باید هواري وسي، موټرونه هغه ګاډي چې انسانان ترانسپورتوي، بل چې ته به یې هغه لارې کې به تیر اګړب 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 پر ډول باندې ونه شي، ځکه هغه یوازې ترانسپورت حالت کې انسانان خپل ژوند له لاسه ورکوي. بلدارې چې هغه ځایو کې چې لکه تاسو یاد کړئ سالنګونه دي، نور ځایونه دي، الته باید حتی خواته د سیوی لکه تودون کې کوټی وی رستوران غونډه زینې چې چه باید وسی سمواتون الته یخي نو ترته جیمه موضوعو کې لازم ده چې دولتو د خوا الته زینې خونی باید وسی که خامخا واور راغله خلک الته بند شو چې خلکو د پاره به ډیر زر لکسم برسته ورسول شي الته باید لکسه چه جوړ شي خلکو ته لکسه برستنې کمپلې باید وسی چې خلق التا را اور وستل شي او زنه نه تاو د کړی شي نو دا یو ډیر جنډیالي موضوع ده چې هغه ته عام ولس نه نیولې تر دولتونه پکې باید په ګډه په یو لاس غاړه په غاړه برخه واخلي
مننه ډاکټر صاحب مخکې لدې چې نور موضوعات تر شاو دا وایي چې په بدن کې کوم غړي ډیر زر یخ وهي او بیا به د انسان ژوند په خطر کې اچي دغه ټکی مغواړو یاد کو چې په افغانستان غوندي او زایکاته په اروپا په ځینو ملکونو کې دغه دی واورو مسله اوس په دې اخرو کې پیچلې شوې ده د بودیجې د کمښت په خاطر باندې دوی امکانات او وسایل نه لري او لارې نشي پاکولای اکثره دغه سپی کې شوې ده په افغانستان کې خو به دا طبيعي وي منطقي به مخکاري چې په ځینو ځایونو کې لارې بند دي موټر چپکیږي امکانات کم دي اغه نی کومکونه څه کېدلای شي چې مثلا که یو موټر چپکیږي څه باید وشي عاجل باید کوم کار وشي د موټر کې چې کوم سړی سار پاتې دی هغه راوستل شي یا هغه چې مثلا د سړک غاړې کې ولاړ یو د بل برف کوچ له خطر سره مخې څه څه کېدلای شي په مغه اولنی عکس العملونه چې یو څوک کولای شي ورته وکړي
په دغه حالاتو کې هر انسان مهم دی هر انسان سره باید مرسته وکړي واضح ده هغه څوک چې په ګاډي کې دننه پن پاتې دی د هغه ژوند خو ډېر زر د خطر لاندې دی هغه څوک چې د ګاډي نه بهر دی ګرځېدی شي خبرې کوي شي واضح ده چې هغه لا په لږ څه په ښه حالت کې دی نو دغه کس دپاره څنګه چې مخکې یاده کړه دی به ډېر زر خپله کوي شي یو تو دې ته لاړ شي خبره ده چې سالنګونو کې تو ځای به چیرته وي چې دا کم وخت لاړ شي ورته بل دا چې هغه ګاډی چې اوړېدلې دی دې ته خو به حمله په کار دی په اروپا کې خاطر اطفائیه ته کار کوي ورځي هغه ګاډي چې دي هغه د ارو د لارې دروازې ټولې ارکۍ او خلک راوباسي بل دا چې د انسان د بدن تودوخي په داسې حالاتو کې ډېر زر کته کیږي دا په دې معنی یو نورمال انسان د تودوخې درجه د انسان شپږ دېرش یا اووه دېرش سانتي ګراد درجه ده نو کله چې سړی په یو واورو کې یا یخ کې هلته پن پاتې شو نو داسې زر د انسان د تودوخې درجه کته کیږي چې دغه انسان به خپله حاکم د دې نه ده چې فکر وکړي یعنې دا معنا چې کله چې د انسان بدن یخ شو یو رقم حماقت سړي ته پیدا کیږي دا نه یتي نه پیږي تور ته وایي چې راکته شه دا نه پیږي چې څه وکړي په ځای چې کته شي هلته مالته ناست پاتې کیږي بل همدغه موقع دا ځینې اورېدونکو ته پخوا هم ما دا لارښوونه کړې وه که څوک خپلو کورو کې دي هغه د غرنۍ سیمې چې دي واورې دي یو ناڅاپه د چا دروازه وټکیږي یو سړی د راځي په ځای دی چې دوی نه هیله وکړي سلام وکړي ورته وایي چې د خدای دپاره زه یخ والی ما ته تو ځای راکړې هغه پرتی وایي چټیات وایي بدې ردې وایي کنځل کوي دا خبره دا ده چې دا کم وخت یخ والی کله چې انسان یخ وایي صحیح ده حماقت پیدا کېږي سړی پیدا کېږي او سړی د خپلو مغزو حاکم نه دی نو دغه هم یو ډېر خطرناک حالت دی نو دا مې وویل کله چې بیا ګاډو کې یو څوک وي یو څوک چې نه غواړي کته چې دا مانه چې هغه خپل مغز له لاسه ورکړي نو دغه حمله باید هغه ډېر په احتیاط باندې د ګاډي نه راوباسي او زه په ځای ورته یو تو چې ورکی یو څو خو کنه چې ورته ورکی او د زر کمپلی شاوخانه راچاپیری کی او بدن یې تود شي
ډاکټر صاحب د روغتیا پالانو یا عمومي سپارښتنې چې په دغه حالتونو کې دغه څومره مهمې دي په افغانستان کې مثلا په سالنګونو کې خطل دغه سی پی کیږي د ډاکټر په صفات باندې تاسو توصیه سي چې مثلا که احيانا دغه یو حالت سره مخ کیږي چې یخ مونږ نه باید څوک مثلا په تصویرونو کې ګورو چې خلک هم دغه سی پی خو تر څنګ ولاړم دی یوازې یو کمیس پرتوګ او یو عادي واسکټ په ځان کې دی یا یو څادر ځان تاو کړی وي کنه دغه خلکو ته تاسو توصیه ده که احيانا چې مثلا خدای مکه یو بد حالت سره مخ کیږي چې ډیر د دې لامل نشي چې مثلا ژوند مو ژر له لاسه ورکړي لکه هدا اقل مقاومت کې چې تر کومک در تر رسیدي توصیه څه دی په دغه حالاتو کې د یو روغتیا پال په صفات باندې
سړی د زړه په تاسو وایم چې یخوهل د نو سړی نشي مقایسه کولای دی یو د شکرې ناروغي سره چې څومره چې خوږ شخري خوند تر کې ته تاو تاون باندې بیا کلون نورسته پیږي او لمرني اراض باندې ته نه پیږي بلکې هغه څوک چې په یخ کې ولاړ د خپل اصل پیږي یو سات چې مالته ولاړ دی نو توبې خپل او باسي چې ته پدې وکړې ولاړ ما یعنی دې ته خاص سپارښتنه د ډاکټر ځکه جبري نه د خپل انسان دی پری پیږي چې ولا نه خو د خپل یخوان نو زه عمومي ډول باندې وایم که څوک نه وي تللي چا باندې تېره شوي نه وي لومړی ځل چې ته سفر کوي اول خو وایم چې ای خلکو که مجبور ناست یې زه پوهېږم چې ځینې اورېدونکي به موږ ته وایي چې ډاکټر صاحب موږ بلا والي یو چې په دغسې حالاتو کې بېته که مجبوریت سالنګو د لارې نه ځو یا بلې لارې نه ځو موږ خو مجبور وو که نه نو هغه کسان چې بیا مجبور دي هغوی باید که کوی شي ځان سره باید کمپلي ولري هغه باید داسې ولري چې هلته خپل مخ غوږونه ټول بدن تاو کړی شي او حتی که څوک شتمن دي ځان سره ترموزونه وړلی شي چې تود چای پکې وي هغه باید ځان سره واخلي که څوک حتی داسې وسایل لري چې هغه بیټرۍ پکې چې د انسان لاسونه پخې تودې کړي نو داسې شیان هم اروپا کې پیدا کیږي چې هغه چالان کې داسې اوسات لپاره د انسان بدن تودوي نو دغه شیان ځان سره واخلي نو په افغانستان غوندې یو بې وزله هېواد کې دغه شی امکان نه لري خو که څوک مجبور دی بله هېڅ لاره نشته او باید لاړ شي دې دغسې واورو کې نو باید ډېرې کمپلي ځان سره واخلي او هغه څه مې چې مخکې تکرار کړ د دغه شیانو مراعت وکړي
د ازادي راډیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ فلټر او سانسور نه لري ان په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واورئ څلیرویشت ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې
مننه ډاکټر صاحب اوس پر شو د انسان د بدن هغه زیانګالو برخو ته کوم زیونه دی یا غړي د بدن دی چې ژر دغه د یخ وهلو یا د یخ له دغه سپینه متاثر کیږي نسبت نور بدن ته چې بل اخر هم دغه د نور زیاتو لوی مشکلاتو لامل ورته کیږي او حتی ژوند ګواښلی شي
یو هغه دی چې د بدن یو غړی یخ وهلی دی او یو هغه چې دننه بدن یخ وهلی دی نو دا باید ووایم چې هغه غړي
زما هدف هم دغه و چې مثلا غوږ مخ یا لاس پښه دغه چې یعنی ښکاري هغه دننه بدن د تودوخې کمېدلو زیاتېدلو خو هغه به تاسو مخکې اشاره وکړه یعنی دا څه چې موږ ګورو کوم یو ډېر متاثر آسیب پذیره دی نسبت مثلا ناس ته نسبت دننه ځان ته که دا ووایي مننه
نو هغه غړي ډېر اغېزمن کېږي چې هغه لوڅ یعنی کوم شی پرې راغلی نه دی جامې پرې راغلی نه دي چې هغه لاسونه دي مخ دی پوزه ده غوږونه دي دغه برخې دي بیا که چېرته داسې وي که یو چا حتی داسې د یو څه یې اغوستي وي چا ته غوږونه یې تاوي دا هم کفایت نه کوي که لاس کښې چا په لاس کړي وي دا هم کفایت نه کوي علت یې دا دی چې د انسان په مغزو کې یو ډېر لایقه سلطان موجود دی خپله مغزه دی انسان هغه امرونه کوي سړي ته چا ته امر کوي خپله بدن ته امر کوي بیا وایي چې ای وینه د انسان تودوونکې برخه ده نو خپله مغزه امر کوي بدن ته چې کچیرته د انسان د یو لاس یو ګوته کنګل واله هغه عملیات ته ضرورت شي خو انسان کوی شي چې بې د قچې ګوتې بې د ګوتو حتی بې د نیمه لاس هم ژوند وکړي خو بې د مغزو سړی ژوند نشي کولی بې د زړه بې د سږي ژوند نشي کولی نو خپله مغزه امر کوي چې زما لاس ته پخې ته او غوږ ته به وینه نه ځي نو په سره د دې چې هغه هلته یو کوم څوک یې لاس کښې په لاس یې غوږونه یې تاوي بیا هم وینه ورته نه ورځي ځکه چې دننه بدن ته وینه په کار ده نو په دې اساس دغه غړي چې تاسو یاد کړ چې هغه د پښو دي د پښو ګوتې دي لاسونو نه دي د لاسو ګوتې دي غوږونه دي پوزه دغه برخه لومړی زیانمن کېږي
ډاکټر صاحب ملکزی زه غواړم وپوښتم چې شخصي تجربه کوایم مثلا یو وار زما د پښو تل یا لاندې برخه ده یخو ول یا د باندې ومه سم جرابې یا ګرم بوټان زما نه وو تقریبا نیمه ورځ مې پښو درد کوه او دغه یخ نه رانه لرې کېده نو کله چې د بدن ته یخنی نه نوزي یا یخی وهی څومره وخت نیسی چې مثلا برته عادی حالت راشي او څه باید وشي د فتن چې مثلا د نیمه ورځې په ځای مثلا په یو ساعت کې سړی ښه شي او برته هغه عادی حالت ته راوګرځي؟ تقریباً اروپا په دې سړه هوا کې چې څو دو هفتې مخکې و یعنی دغسې پیښه په ما وشوله، زه خپله هم وارخطا وم، اما بالاخره ځان مې لږ ګرم کړ، خو بیا هم تقریبا نیمه ورځ یې ونیوله چې هغه عادي حالت زه بېرته حس کړم، خصوصا په پښو کې چې یخ و.
نو دا ویل چې غټه تالې وستاسې هغه دا دی چې که چېرته یو څوک مثال په توګه یو ځنګله کې یا که تاسو فرضاً د غرو د ساترې لپاره تللي وي او لاره تاسې نه ورکه شي، لومړی تاسې چې ځای مخته تاسې خپله یاده کړه، په واورو کې چې روانه سي لومړی پښې د انسان سړېږي، حتی درد شروع کېږي. نو دغه یو الارم دی، دا یو زنګ دی د خطر، کله چې درد راغی په خو باندې نو دې دې کې سړی چې کوي شي هر چېرته چې وي، کوم رستورانی کله یې کوري یو کوټنۍ وي هلته باید زر لاړ شي، ځکه که چېرته دغه ځای ته لاړ نه شوي او یو تا باندې بیا یو ساعت دوه ساعته نور هم لار درته پاتې ده، ته به وګورې چې ښه هغه درد چې راغی یخ دې وشو، یو ناڅاپه په قرار قرار ستا د پښو درد ورک شي، پښې دې تودې شي. دا نو دا معنا ده چې دا ډېره ناوخته ده، ستا پښې تاواني شوي دي. دا په دې معنا کله چې پښې دې تودې شوي، مخکې مې یاده کړه د انسان ماغزه دومره هوښیار دي چې پښو ته وایي چې تا ته اینه نه درلېږمه، نو د پښو د رګونو لاره بندوي ماغزه. خو کله چې ساړه ډېر شو ماغزه هم د کارې وځي، هغه بیا بېرته هغه لارې خوشې کېږي، پښې تودېږي. پښې چې تودې شي څه معنا؟ یعنې زړه هم یخي دور سره، هغه وینه ځي پښو ته، هغه برخه چې د وینې توده ده پښو کې سړېږي، بېرته سړی وینه زړه ته راځي، مغزو ته وځي، سړی بیا مغزه خرابېږي. دا په دې معنی کېدای شي سړی ولویږي په ځمکه ولویږي. بل دا دی، هغه څوک چې د زړه تکلیف لري کېدای شي چې اته وینټریکل فیبریشن ورته پیدا کړي، دا معنی زوی اته ټکان کوي هغه ولویږي. او که څوک د زړه سکته پخوا چا درلودله کېدای شي د زړه سکته ورته پیدا شي. او یا دا چې که دا تکلیف نه وي له تاسو خو نه یو ځوان کس وسي، نو دا معنی چې پښې ایبي شوي دي. نو د دې ایبي کېدل بیا نه څو اونۍ وروسته معلومېږي چې تاسې بیا وګورئ پښې به بیا نو پښې نه یوازې تڼاکې شوي، بلکې تڼاکې به تکې تورې وي، او حتی کېدای شي چې خبره ډېره سخته شي. سختوالی دا چې د ځینې کسانو حتی امپوټیشن ته خبر رسېدای شي که چېرته ډېر زر سړی یو توزي ته ورنه شي.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه، او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونې لپاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لقبل ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز داخلي.
مننه ډاکټر صاحب. دی لاسو د پنجو یا د پښو د پنجو یا د پوز یا د سترګو د شا یا د مخ د ځینو نازکو برخو دغه کله کله چې شنې اوړي په ځینو تصویرونو کې موږ ګورو، یا خلک هم چې کتلی دي یخ چې وهلی دي، دغه څنګه پېښېږي؟ آیا د فتن داسې کېږي که نه؟ حداقل یو شپه یو ورځ غواړي چې دغه حالت ته راورسېږي. مثلا اوس خو په سالنګونو کې حداقل حکومت او د فواید عامې او ځینو نور مراقبه تی برخی کار کوي، مګر تصویرونو کې راغله چې ځینې کسان لواورو راوېستل شول، ممکن هغه ته دغه سي مسایل پېښ شوي وي. دغه بیا کوم حالت دی چې لاس پېښ نه اوري او تاسو د تڼاکو یادونه مکړه؟
څنګه چې زه داسې باید ووایم چې په لومړیو پړاوونو کې، یعنی ما هغه وخت کې یو څوک څو ساعتو لپاره واورو لاندې وو یا په یخ سي کې وو، نو دا ټول انسانان ټول یعنی ټول یخوهلي یو شان ښکاري، ځای په ځای نه تڼاکې پیدا کېږي، نه ګوتې، نه لاسونه تورېږي، بلکې دا څو ورځې وروسته، یعنی هغه توروالی درې ورځې وروسته کېدای شي چې پیدا شي. او دا چې که چېرته سړی وایي چې بالکل غړی لکه سکرو غونې کېږي، هغه ته هغه ډېر لاپسې هغه اونۍ وروسته بیا هغه تورېدای شي. یعنی ځای په ځای ټول لا درجه البته داسې بحث وایمه چې یخ وهل څلور درجې لري، یعنی ټول یخ وهل لومړۍ درجې غوندې ښکاري، یعنی هغه دا چې پوستکی سپین ښکاري ځکه وینه تېنه تښتېدلې ده، او هغه چې دی څوک په مثال پوستکی لاس دی هغه خپل لاس کې خوځولی نه شي په دې حالت کې او درد کوي. نو هغه که چېرته دومه درجه کې چې دی بیا هغه دا هغه وخت دی چې خپل لاسونه د انسان په حساب نه یوازې تڼاکي کېږي، تڼاکي حتی توریږي، دا یې دومه درجه شوه. او درېیمه درجه کې بیخي داسې کېږي چې لکه سکرو غونې بلکل تک توریږي، هغه نو بلکل د جراحي او عملیات وړ دی. او څلورمه درجه داسې شو چې ټول بدن کنګل وهلی دی، هغه نو د مرګ هغه ځای په ځای مرګ درجې ته سړی رسېږي. یعنی کنګل وهل د انسان یا یخ وهل څلور مختلفې درجې لري. نو که تکرار کمه د اولو ساعتونو کې سړی نه شي پیدا چې څوک د اولې درجې یعنی اسانه دی، او که بیخي درېیمې درجې ته حتی رسېدلی دی دا په ځای په ځای سړی په د پوستکي باندې نه شي پیدلی، بلکې ورځې ورځې وروسته بیا پیدا شي پرې.
ډاکټر صاحب، دغه حالاتو کې چې موټرو کې خلک ایسار پاتې یا موټر چپه شوي یا د واورو لاندې شوي، مثلا په سالنګو کې یا په نورو سیمو کې اوس راپورونه چې په سالنګ کې 4.5 متره واوره شوې او ځینې موټر هم داسې بند پاتې او خلک هم پکې بند وو، دلته خو باتمن د لاسو پښو د ماتېدو، د غاړې، د اوږې، د ملا د دو د ماتېدو ډېر زیات خطر وي او همداسې به شوي وي اکثر. که لاسو پښه ماتې په څه شکل باندې باید ورسره برخورد شي، هغه خلک مخکې له دې چې دا نور ټیمونه راورسېږي ژغورونکي، چې یعنې که ملا ماتې چې داسې نه شو چې هغه ډېر زیات نور هم ای بي شي، په څه شکل باندې باید برخورد سره وکړي، څه څه کارونه باید وشي، او دغسې یو حالت کې چې یخ هم وي یعنې باید دا کارونه ژر هم وکړي، تصمیم باید ژر ونیسي، څه مهمه دي په دغسې یو حالت کې؟
مات هارت دا تکلیفونه چې دي که واوره وي او که نه تقریبا په عین ډول باندې وشي. هغه دا دی که خطر دی یو چا لاس یو د بدن کوم بل غړی مات شوی دی هغه باید ونه خورول شي. هغې دپاره خاص داسې یو د ترانسپورتي وسیله ده چې سکینده ورته وایي، هغې باندې سړی باید ټینګ شي. یو څوک لکه د کراچۍ غوندې یا دغه غوندې د څه شی ورته وایي یو د ترانسپورتي کراچۍ غوندې، هغه باید څو کسان یو ځای شي، حتی 5-6 کسان باید یو ځای شي، چې داسې نه شي چې یو کس یا دوه کسه یو لاس نه ونیشي بلې پښې نه ونیشي. نو که چېرته لاسونه ماتې هم هغه بالکل هغه ډوکي یو بل نه بېلېږي، که پښه ماته شي هم دا رقم بېلېږي، دا خو ډېر زر انسان وژني، بلکې دا انسان چې کوم هډې مات شوی دی هغه باید په ځان ونه شي، هغه ته هېڅ ونه خورول شي، دا باید په احتیاط باندې په ډډه واړول شي، لاندې هغه تخته چې د ترانسپورتي وسیله ده هغه کېښودل شي، باید ډېر په احتیاط باندې بېرته به دا کس په تختې واړول شي، بیا تخته پورته شي، او داسې نه چې د لاسو پښو نه ونیسي او جګ کړی شي. نو دا به نو که پخوا تکلیف کم و، نو په دې باندې به بیخي هډوکي یو بل نه بېل شي.
روختیا د ژوند شتمنی.
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده، دا شکرې ناروغي چې ده اکثره دی
زړه د انسان په وجود کې، که په عوامي ژبه خبرو وکړو نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعالدین احمدزی له فرانسې نه وسلم، د 2013 نه را په دې خوا زه دوا خورم، ماته وایي ټول عمر یې خوره، زه نه پوهېږم چې دا ولې.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خپرونه هر یک شنبه د ماښام له 2 تر 8 بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له آزادی رادیو واوري.
په افغانستان کې خصوصا دغه سیاسي حالاتو کې اکثر خلک کې یو کار زده یا نه زده خو د دې لپاره چې وای مرسته وکي، منډي وهي او غواړي چې هغه وکي، هغه به خپل ژوند په خطر کې اچي، یو هغه مریض یا ناروغ هم سم نشي ژغورلی. څه باید وشي په دغه سیاسي حالت کې؟ یو هغه څوک چې واقعا یو کار کړی یو زده وي، هغه باید را مخ کې شي او د نور اجازه ورکړي چې هغه کومک وکي. یعنی داسې هم ممکنه ده که څنګه
باید ووایم چې الله دې دا حالت نه پېښي، ځکه د مثال په توګه ووایم یو څوک دی په دغسې حالاتو کې اوبو کې ولیدلی دی، نو اوبه چې دي سړې دي، اپورې چې کنګل نه دي وهلي اوبه، دا معنی چې دا 0 نه پورته ده دغې درجې. مثال په توګه 5 درجې دي دا اوبه، نو هغه څوک چې په اوبو کې ولوېده یاره کېدای شي چې په څو دقیقو کې دغه کس خپل اوښ ته لاسه ورم او که چېرته اوښ ته لاسه ورم نه کړي که خپل لاسو پښې ووهي یعنی چې ډېر شي ډېر شي ډېر شي پنځه درجو کې اوبو کې یو ساعت یعنې شپېته دقیقې که ژوندی پاتې شي دا به یو معجزه د زمانې وي زیاتره وخت د څو دقیقو نه په اوبو کې څوک ژوندی نه شي پاتې کېدی اوس به ستاسې پوښتنې ته راشم که یو څوک ځان نه پالونی وکړي چې زه د خو لمبو باندې ښه پوهېږم ټوپ کړي اوبو ته چې هغه زه ژغورلی شم څو دقیقې وروسته دی خپله به اوبو لاندې شوی یعنی کنګل به والی نو دغه تجربه غواړي دغه معلومات غواړي تر بویم چې یو څوک چې اوبو کې لیدلی که سمه وسیله شته د ژغورنې وسیله هغه چې په مثال په توګه اروپا کې په داسې دي چې د هلیکوپټر راته راځي یو پړی لاندې غورځوي یو کجاوا لاندې غورځوي چې هغه ته وایي که کوی شي زر په دې کجاوې کې کښېنه چې موږ د هلیکوپټر ته پورته کړو یا دا چې که څوک داسې وسیله لري چې هغه پړی ورته چاته کړي هغه ځان ټینګ ونیشي او د نور خلک راکاږي دا یو خبره خو بې معلومات یو ناڅاپه ځان نه پهلوان جوړول اوبو ته ورټوپ کول دا منل چې هغه کس چې ولیدلی هغه خو غریب خپل ژوند د لاسه ورکړي منتی به هم عین رقم باندې خپل ژوند د لاسه ورکړي
مننه ډاکټر صاحب دا د اوبو یادونه مو کړله یعنی چې څومره وخت کې سړی ژوند له لاسه ورکولی شي یو ساعت هم ویل او هغه هم چې پنځه درجې تر هغه کته خو به اتمن خطر زیات وي اوس به راشو بیرته دې ته چې مثلا جامې که لمدیږي دا څومره خطرناک حالت دی خصوصا هغه چې جرابې مثلا لمدیږي یا کمیس یا پرتوګ لمدیږي په اوبو کې په واورو کې او هغه امکانات نه چته بدل کی یا ځان نشلو سوالې څه باید وشي په دغه سیوالت کې چې هغه د خطر فیصدی لګنو کم کی
نو دا مخکې مې یاد کړ یو کڅوک د چا بدن زون دی نو او سره بعد یو ځای شي یعنی دغه کس په دقیقو کې خپل ژوند له لاسه ورکوي ځکه چې دا په زړه باندې تاثیر لري د زړه ضربان دومره تیزیږي او چټکیږي او غیر منظم کیږي چې د انسان زړه ودریږي په دې حالت کې نو دې حالت کې زه یوازې طبي توصیه کوم شوم هغه دا ده چې د هغه کس چې جامې لمدی شوي دی ډېر زر باید جامې وویستل شي هغه ته باید وچې جامې ور واغوستل شي او شاوخوا نه کمپل را ټوله کړي او که لون ځان باندې نو دی بهر وي او بعد م ورته راشي نو الله دې پرې رحم وکړي
ډاکټر صاحب لکه د تفریح برخې ته ورشو ورزش یا تفریح چې کوي په دغه سیالاتو کې په اکثرو ځایونو کې مثلا برف جنګي ورته وایي چې د واورو په ډبرو یو بل ولي د واورو په توپونو یا یخ مالک وهي یا سنوبورډینګ کوي یا ځینې نورې لوبې چې د سکیو سکیټ خو به کمتر وي په دغه سیالاتو کې څومره وخت کولای شي چې که ځانې پوښلی یا وسایلو لري د باندې پاتې شي ځینې کسان به ډېر علاقمند وي چې ډېر وخت تیر کړي اما څومره مهمه ده چې دغه ټایم د لوبې خپل عیار کې او ډېر د باندې پاتې نه شي
دغه حالات هلته کله چې موږ واړو په کابل کې دا موږ باندې تیر شوي دي کله چې موږ به د کوره ووتلو داسې لوبې ما کولې په واورو کې نو یو وخت به راته چې زمونږ دا ټول د بدن غړو به درد شروع کړ نو هغه وختو کې ډېر زر به هم ځان بېرته کور ته ورسوو بیا کور ته چې به راغلو لاسونه او پښې به هم زر د بخارۍ مخکې ونیولې په کتل کله چې دا بخارۍ ته نږدې شو درد به لا پسې زیات شو په دې باندې نو دغه حالت دی چې سړی باید رښتیا کله چې په یخ کې درد در باندې راغی ډېر زر باید کور ته ورسېږي نو ستاسې پوښتنې ته بارېږم که چېرته څوک تفریحي ډول باندې چېرته ځي نو دا باید په نظر کې ونیسي چې هلته به نږدې ورته داسې یو ځای اوسي چې سړی په کې هلته خوندي شي یعنې تود ځای باید اوسي یا باید کومه کوټه نه اوسي چې هلته اور امکانات وي چې سړی بلکې ځان په کې تود کی یا دا چې یو سماوات وي یو رستوران وي د اروپا کې هوټلونه دي دا شاید باید وي او کنی ښه لرې یو څوک تللی دی واوره کې نو دا باید دا خطر باید په ځان ومني چې کېدای شي زه بیا هلته ولېږم او بېوښه شم
ډاکټر صاحب په اروپا یا په نورو هېوادو کې خلک الکول څښي او الکولي مشروبات دغه فکر هم ورسره وي چې مثلا د بدن تودوخه به ژر دې سره زیاته شي او خصوصا په یخ کې په افغانستان غوندې یو ځای کې به څه وکړي او آیا دغه تصور سم دی که څنګه
داسې ووایم چې الکول نه یوازې د اسلام د سپېڅلي دین په خلاف کار دی منه دي بلکې طب کې هم منه دي د ډېرو اړخو په اساس باندې راغلو اوسنی نه پختنی د چې ګرم په یخ حالت کې ځینې کسان ادعا کوي چې زر حل لگ الکول وڅکا نو ځان به دې توت شي. دا یو بالکل غلط فکر دی، د طب دا اړخه هم غلط دی په دې اساس باندې چې الکول که څوک وڅښي هغه الکول چې دی د انسان بدن رګونه خوشی کیږي، ارتیږي. ارتیدل دا مانا مخکې مې یاده کړه، د انسان ماغزه امر کوي هغه ځایونو ته د بدن چې مهم نه دي، لکه د لاسونو پښو ګوتو دې برخو ته امر کوي چې تا ته وینه نه لیږم، ته مهم نه یې ماته. خو کله چې الکول وڅکل شي هغه برخې چې مغزو بند کړي دي هغه بیرته خوشی کیږي. دا مانا چې وینه ښه جریان کوي پښو ته، لاسو ته، غوږونو څوکو ته، دغه ځای ته ځي، ښه وینه سړیږي، سړه وینه بیرته راځي د انسان زړه ته او مغزو ته. دا مانا لري چې بدن بیا نو یخ شو، بدن دې چې یخ شو هغه باید خپله مرګ سره مخامخېږي. مخکې مې یاده کړه ډېر نور خطرونه، ځکه ټول بدن دې ورسره یخېږي، تولیږي په ځمکه باندې.
همدې خوراکونو کې به پاتې شو د افغانستان شرایطو ته په کتو باندې، که احیانا سړی یخ وي او په دغسې حالت کې وي، ته څه خوراکونه کومک کولی شي چې بدن تودوخه ژر بیرته پورته بوزي او سم شي؟
د هر څه نه مهم اوبه دي، اوبلن شیان دي. کله چې د انسان بدن ښه سوړ شو، غړي ساړه شول، نو مخکې مې یاده کړه چې د بدن ځینې غړي تڼاکي کېږي. دا په دې معنا چې د انسان د رګونو نه وینه، یعنی اوبه، داسې وایم ساده ژبه باندې وایم، هغه په ځای دی چې د وینو په رګونو کې پاتې شي هغه پوستکي ته ځي، حجراتو ته ځي. یعنی په دې معنا چې د انسان هغه د وینې جریان چې دی هغه لږ څه ټینګیږي. وینه چې ده داسې یو ساده ژبه باندې لابس یم چې وینه ټینګیږي د انسان، هغه چې ده کلکیږي، غوټه کیږي وینه. نو دې اساس وایم چې هغه مایع اوبه چې دي په وینه کې دي هغه کمیږي. انسان باید ډېر زر هغه اوبه پوره کړي. یعنې دا مې وویل چې اوس د خوراکو دپاره نه، دغسې وخت کې چې یو څوک یخ وهلی هغې ته ضرور نه ده چې سړی سپوره ډوډۍ ورکړي واخله وخوره، هغه ورته ګټه نه کوي. هغې دپاره تودې اوبه پکار دي، چای پکار دی، لږ خوږ غوندې چای ورته پکار دی، چې اول هغه وینه یې چې لږ څه خټه شوې ده هغه بیرته اوبله نه شي، وینه کافي اندازه بیرته اوبه ورته ورسي. او بل دا ده چې داغه بدن په چای باندې او توچی باندې بدن یې بیا لږ څه تودېدلی شي. نو عمومي خوراک ډېر مهم نه دی، دې برخه کې یوازې تودې اوبه توچی مهم دی.
دال او ټال
دا نوې تفریحي خپرونه له ازادۍ رادیو.
کولای شئ د خپلې خوښې سندرې وغواړئ او د خپلو سیمو د ولسي سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي:
00420212240.
ډاکټر صاحب، اخیری مسالې ته برا شو، د تاسو وخت مډیر ونیو، مننه کوم. بیا هم د هغو ناروغانو ته چې مثلا په شکر اخته یي، مثلا د زړه ناروغي لري یا قلبي تکلیفونه لري یا د سالنډي یا تنفسي، هغو ته دغه سې د یخ موسم او خصوصا دا چې په ځینو حالاتو کې په پیښو کې بند شي، موټرې بند شي یا سفرونو کې وي، څه توصیې دي؟ څه باید وکړي؟ مخکې له مخکې شرایط څنګه باید وارزي؟
داسې باید ووایم چې ډېر خطرناک حالت چې دی هغه چا دپاره دی چې د زړه تکلیف لري. زړه تکلیف نه باید ووایم چې لاتیني اصطلاح وایم چې کورونا ډیسیز، چې جرمنیانو ورته کورونا هیرڅکانکونګ وایي، یعنې د زړه رګونه که تنګ شوي وي دغه ډېر خطرناک حالت دی په یخ کې. په دې باندې چې کله چې د انسان بدن یخ شي نو د زړه رګونه یو خاص هم په خوا تنګ وو، نو کله چې یخ شي لا پسې تنګېږي. نو دا چې لا پسې تنګ شو دې کې څو علتونه دي چې انسان ډېر زر خپل ژوند له لاسه ورکوي. په دغه رګونو کې ځینې کسان دي چې هغه مونږ په لاتیني ژبه کې پلک ورته وایي، داسې سړی په ساده ژبه ووایم چې هغه په حساب ورکوټي ور دي، غونډاري پیدا شي په رګونو کې، هغه نښتي دي. کله چې یخ شو رګونه لږ څه شخ شول، تشنج یې وکړو، هغه غوټي چې دي هغه پلک چې دي چوي. دا معنا چې دغه چاودلې خټه چې د وینه راځي نور رګونه بندوي. بل دا چې رګونه مخکې مې چې وویل یو خو اسم تنگ دي، یا خپل لا پسې نور تنگ شو. دا په دې معنی چې زړه ته نور نو وینه نه ورځي، نو دې ته ډېر زر بیا د زړه سکته پیدا کېږي. ورته یا هغه کسان چې فرزن د زړه د ضربان تکلیفونه لري، چې د هغوی ریتم خراب دی، د زړه اریتمي لري، نو هغې دپاره کله چې بدن سوچ ہو دغه غیر منظم توپ د ضربان دغه اریتمي لا پسې زر زیاتیږي، او هغې ته بیا مخکې مې یاده کړه چې وینټریکل فیبریشن کی، یعنی دا مانا چې ضربان حتی 250-300 ته رسیږي. نو ځینې اورېدونکي به پوهېږي خپل لاس په لګوته سړی خپل نبض باندې کېږي. د زیاتره نورمالو کسانو د 80 او 80 ترمنځ لږو ډېر ضربان دی. نو ضربان چې حتی 250-300 ته ورسېږي، نو څو دقیقو کې سړی خپل ژوند له لاسه ورکوي. نو په دې اساس ډېر خطر چې دی د زړه ناروغانو ته دی، یا حالتو کې دی دی نو خپل ژوند په خطر کې نه اچوي، غرو واورو کې دی ځان نه
بندي. بله، ډیره زیاته مننه کوم ښاغلی ډاکټر صاحب ملک زای چې په دغه پروګرام کې را سره تاسو اشتراک وکړ. کور مو ودان له مهمو توصیو او سپارښتنو نه ډیره مننه کوم. له تاسو اوریدونکو هم ډیره مننه. کور مو ودان چې د ازادي راډیو روغتیا ژوند شتمنی پروګرام مو تر دې دمه واورید.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
پلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکی ورکړئ او روغ سټی یقیني کړئ.
په تیرو څو ورځو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې درنې واورې شوې، سره له دې چې دغې واورې د وچکالۍ په لرو کولو کې هیلې راژوندۍ کړې، خو ستونزې هم لري. د سالنګونو په شمول یو شمېر لارې د ترافیک په مخ تړل شوي دي. لږ تر لږه 80 کسان مړه شوي او تر څلو نور ډېر ټپیان دي. زموږ همکار سلطان محمد سرور په دې رابطه چې څنګه په یخنی کې خلک ځانونه وساتي، خصوصا ماشومان او نور، د کابل د طبي پوهنتون له پخواني استاد ډاکټر احمد الدین مارج سره مرکه کړې او دلته یو برخه تاسو ته خبرو.
السلام علیکم. د خپلو هیوادوالو ته سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو وفرمایل، واورې خو برکت ده، د خدای نعمت ده، د ژوند لپاره ضروري شی ده. خو دغه څنګه واوره کېدلی شي، کېدلی نه سل په سلو یخ راولي، او د یخ هوا هم د مرضو سبب کېږي. نو د ما مشورت هېوادوالو ته دا ده چې په دې ګرمه هوا کې دوه مشکلو سره مخامخ کېږي. عمدتاً یو چې څنګه ماشومان ګرم وساتي، دا به یو پوښتنه وي. نو د دې لپاره مرضونه جلګري اوسي، ځکه د زیات مرضونه په تېره بیا ویروسونه دي چې هغه په سړو وختو کې په سړه هوا کې هغه تکثر کوي، او معمولا د تنفسي ناروغیو او کله کله هم د دماغي ناروغیو سبب کېږي. نو د دې لپاره چې دغه ناروغیو نه جلګري اوسي، بهتره دا ده چې محیط ګرم شي، یعنی د کوټې محیط ګرم شي. مونږ په کلیو کې تاوخانې لرو، زما په نظر باندې تاوخانې ښې دي، بېخي ښه طریقه ده. هغه باید ګرمې وساتل شي. د حرارت درجه حتماً د 300 یا 300 درجو په شاوخوا کې که ترمومیتر موجود وي که نه وي، دغه هغه ورکړه چې سړی خولب کې ونه کړي، ګرم احساس کړي خدای او خولب کې ونه کړي، او یا هم یخ احساس ونه کړي. دغه یو بل معیار ده. نو زموږ هېوادوال کله کله داسې فکر کوي چې راځه خو ماشومان دي، ډېر کاري ډېر ور واغونده، کله چې کاري ډېر ور واغوندي صحیح ده چې وجود ځان ګرم وي، مګر چون پوز او مخ مغه سره موجي سرو هوا سره، نو دغه وخت دا مشکل نه حل کیږي. مشکل هغه وخت حل کیږي چې محیط ګرمي ورته. نو یو خبر دا ده چې محیط ګرم ورته تستی ورته، او دومره خبر دا ده چې پښتنه دا بل خبره پښتنه دا ده چې په سړو هوا کې په تیرې په واورو کې په موږ په هیواد کې ډېرې لارې بندېږي. کله چې ماشوم له مشکل سره مخامخ شي، ناروغي سره مخامخ شي، کورنۍ باید څوکي چیرته امکان نه شي ډاکټر فلرسي. نو یو خبره باندې باید موږ هېوادوال پوه شي چې په سړه هوا کې زیاتره ناروغي ویروسي ناروغي دي. نو دا معمولا انټیبیوټیکو ته یا د میکروب ضد دواګانو ته ضرورت نه لري، فقط په عادي دوا باندې چې هغه د تبې شکول دي، پاراسیتامول ورته وایي، او یا بل د ژبل معادل ایبوپروفین ورته ویل کېږي. دوه درې تبې ضد دواګانې دي. دغه دواګانو په واسطه باندې کولی شي دغه د ماشومانو تبې یا ټوخی کنټرول کړي. ټوخی خو نه کنټرول کېږي، ټوخی خو ضرور نه کنټرول شي، خو یعنی که چیرته تبه او ټوخي باندې اخته یي ماشومان دغه یې ښه دوا ده. تنها او تنها هغه ماشوم ضرورت لري چې باید ډاکټر ته سل په سلو انتقال شي چې هغه ډېر شدید تنفسي مشکل ولري، تیګه وهي، خبرې نشي کولی، مخ شین کیږي یا هغه خوبلن کیږي ډېر، خوب وړي ډېر نسبت دینه چې هغې بیدار وي. دغه ماشومان ضرورت لري چې ډاکټر ته وویل شي. غیر له غنه پرته له دې نه عادي مشکلات د تنفسي مشکلات کېدای شي په کور کې حل شي.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغه سټه یې یقیني کړئ.
ځینې خلک کورونو کې بخاریو کې د سکرو ډبرو څخه کار اخلي، سکاره پکاروي، هغوی ته څه توصیه لري؟ مهرباني.
ما ډېر جدي نظر نم دغه ده او ډېر په ټینګه وایم هېوادوالو ته چې د ډبرو سکاره باید په کور کې په کوټه کې اصلا استعمال نه کړي، هېڅ باید استعمال نه کړي، تر سوا سره تېږي استعمال نه کړي، او که چېرته مې استعمالوي به داسې وخت استعمال کړي چې ټول ویښي، د خوب په وخت کې خو د بېخي نه استعمالوي. زما نظر دا ده که چېرته تاوخانې لري نو تنه همغه وخت کې د استعمال کړي چې دوی ویښي، د ورځې لخوا د ګرمه کړي چې کوټه د شپې لپاره هم ګرم وساتل شي، او یا که په بخاریو کې استفاده ترې کېږي نو کوشش دې وکړي چې پخلی باید ونه کړي، ځکه کوټه کې د هغه ګاز راوځي، سر دې ښه پکړه کړي د بخاري، او هغه د نلو شاوخوا چې له دودکش سره وصل ده هغه د ښه په خټو باندې کړه کړي چې داخل د کوټې ته مغه را ننوځي، دود یا بخار را ننوځي. دا دوه شوي باید زموږ هېوادوال ډېره جلوګیري وکړي. یو د ډبرو سکار دی چې ډېر خطرناکه او غیر قابل جبران او نه ارجا کیدونکې، یعنی سل په سلو سره مرتبې داسې رقم ګاز تولیدوي، او بل دی ګاز د ډبې دي، د ګاز ډبونه د سل په سلو د موږ هېوادوال په دغه عادي شکل باندې استفاده نه کوي، کېدای شي د باندې کېښودل شي یو ګاز یو بخاري لکه شکل لکه پیشرفه یې ښه ده، کنه په غادي ګاز ډبو باندې باید کوټې ګرمې نه کړي سل په سلو باندې.
او ډاکټر صاحب
مخصوص کې دا خبره باید هېوادوال په نظر کې ونیسي، په کم مصرف باندې کله کله به احتیاطي فکر کوي چې دا ولا فرق نه کوي، خطر نه لري، ډېر زښت ډېر خطر لري. په تېره بیا دا خطر که چېرته سړی مړم نه کوي د ماشومان لپاره د معلولیت سبب کېږي، او هغه میندې چې حمل لري په دې کې باید جدن باید جلوګیری وشي.
روغتیا د ژوند شتمني.
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده، شکرې ناروغي چې ده اکثره د
زړه د انسان په وجود کې که په عوامي ژبه خبره وکړو نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعه دین امزای له فرانسې نه وسلم، په 2013 نه را په دې خوا زه دوا خورم، ماته وایي ټول عمر یې خوره، زه نه پوهېږم چې دوا ده.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خپرونه هر یک شنبه د ماښام له 2 تر 8 بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له آزادی رادیو واوري.
ځینې خلک سفر کې له یو ځای نه بل ځای ته د فتن لار بند سي، واوره درنه سي، موټر چلونکي او مسافر کوم تدابیر باید ونیسي چې لري سخت یخنۍ سره مخامخ نسي؟
اول خو دا بهتره ده چې په یخ هوا کې دغه تګ راتګ محدود شي، ځکه چې دغه مثلا په موټر کې یا په بس کې سره کښېني د ډېر خلکو موجودیت دې سبب کې چې مرضونه یو بل ته ضرر انتقال شي. نو که چېرته احیانا داسې څوک چې له ډېر مجبوریت سفر کوي نو له یخ سره مواجه کېږي، نو بهتره دا ده چې مخکې له دې چې سفر وکړي باید ځان باید ښه وپوښي، ادي اقل 3 یا 4 جوړه کالي باید ولري، 3 جوړه خو باید سل په سلو واغوندي په یخ هوا کې، حتی اضافه کالي هم ځان سره ویسي امکان لري دغه یخ کوم هغه سره مواجه شي، موټر خراب شي یا کوم بل مشکل سره، نو په دغه وخت کې د سل په سلو باید اضافي تدابیر ولري. اضافي تدابیر دوه شیو ته ډېر مهم دي، یو د ټول د ځان د پوښلو لپاره، او له ټولو مهم د پښو د پوښلو لپاره ډېر مهم شی ضروري شی ده. کی باید سی بوټونا یا خونه کلاو شوی د مو داسې وطن وطنو کې اوسل کې دی موزي ربړي دغه د ما په نظر باندې وسم ډیر څه شي دی چې موږ هوادوال په کورو کې ولري چې چرته په دوه سفرو باندې نو دغه موزي باید ولري او د دې سایز باید اندازې باید یو اندازه لوی ځکه چې دوی کولای شي درې یا څلور درې جوړې جوراب لږه لاندې واوسل شي نو ځان دې باید ښه ګرم وساتي ځان ګرم ساتل او دغه دوه نقطو ته ډیر مهم دی یو د خپل ټول وجود ځکه د وجود زه پوښی باید ولري بسره باید کلی ورواغ ودی اتنه سی کلی ډیر ډبلې دا د مهم ده یعنی دیو جوړنه ک ډبلې می ک دوه دني فائدہ نه کی نسبت لنه سی درې یا څلور دني نازک نازکی اغه ډیره فائدہ کی نو دغه سره کلی دی واغوندی دی وجود حرارت ځای نه سی ځکه دی وجود حرارت ک ځای سی بیا برته دا د سب کی سر حرکتونه کی نو د سړی مړکی سل بسلو ابل خې مهمه دي په دې ځکه سره کلیر دي په کومه دي چې په تا وبور نه وزي لمدي سي او يختر مخامخ سي نو اتمن وینم یا کوم ورزي اپکي توريږي قد او کار نه سي کولای بیا خو دا غوډه به خطر متوجي وسي سردونه مهم ده خو ډېر جات مهم نه ده او بل مهمه خبره ده چې پوز دې هم باید نازک تسمال باندې پښمن دي یا په لونګي په برخه باندې خپل پوز هم او په هی یو طبقه یو هغه مهم دی یو 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 طبقه په سره سره شنه څو قطه کی اما یو قطه مهم دی یو قطه هغه باندې مثلا دی د اسمان په یو قطه باندې یادي لونګي په یو قطه باندې شم دی یو قطه باندې زم پزام وتړي خپل سره دا مهمه خبره
او ډاکټر صاحب دغه سره واکه کله ناکله د خلکو ګوته ولاسنو دومره یخصي چې خوروي نسی دسی به حساب پات سي په هغه حالت
همباله بلم دغه لپاره مویل سي لاس اپکي خو لاس کوي سره په دې په وشي خو کې ډېر مهم دي نو کوشش دی وکي چې د لاس په سره ډېر باید کوشش وکي دسکش باید موجود دي که دسکش موجود نه وي چې هر شی موجودي خلتي پلاس کې ګرمي خلتي رسوت نن خلتي پلاس کوچی اوسنه خلتو کې وایي البته او کې دیګر مې وساتي ځکه امدغه دوه مهم ورغان نه دي چې سړی فعال په ساتل کېږي او دا لمنځي زنده په دې معنی نه ستنه دغه ځای یخ د لمنځي دا به نور وجود تر کې چې د ګلاس په یخ سي او تور سي شنه سي نو د دې سبب کې چې وینه لخته سي دغه لخته کې داسې موضوع تل لري چې ساکري مغزي او کې سړی او یا سکتی قلبی وکی و سرا دا شان مهم دی تا دا اللہ سب کا دیر مهم شده دا بایدگر نو سطل سی
جواند که روغی ای که درد لره تیری گی خو مطل دای وای روغ سطح نیما پاچایی دا
خپلو ما شمانو تا دا پولیو زد واکسین چاچ کی ور کری او روغ سطح یقینی کری
لشکرے ڈوڈے دے گرما دمنگیو بسڑی شی دا پترنگ پترنگ وختونا دا پترنگ پترنگ وختونا دے پستر استر گوڑان دشی ولے والے دا سیوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پردے مزدورے ملوشی پلیاس بندرا پسڑشی ولے والے داسیوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پردے مزدورے ملوشی
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio سنا پرند نظر زم دنا پرند
سنگا پتور ما خام کی رگ لے تالے منا پرند جرا جدن نا پرند جرا جدن نا پرند
ماتل میں نکلے چپاران دے چلے دستا دی دل میں ڈیرا ماند چلے نہ مرد لگا پورا اس دکھال نہ باران دے نہ کر سمجھ نہ باران دے کوم پختنا باراند نظر زم دننا باراند نظر زم دننا باراند ہجران سے لمبی جگی کی زمازل نہ باران دے نگر زم دن نہ باران دے
سنگا پتور ماں خام کی راگ لے تھالے منا باران دے جرہ جدن نہ باران دے
لکا ملنگ لے دروازے کون پخت نہ باران دے نگر زم دن نہ باران دے نگر زم دن نہ باران دے
سنگا